سلامونه ستړي مشه ز سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو د غي خبري مجلې ته خره خلاص تویم نن شنبه د 14 رم کال د چنګاخومه د 2015 کال د جون 28 پیل په خبرونو کو د ایران د کورونې چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولي دي. د افغانستان د رسمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولي هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمینې مینسک کې له خپل روسي سیال سګید زیراکوف سره مخ و. هوتک وتوانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قائد کړی او هغه تسلیمې دوه اړباسي. دا پر رسمي لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا و. هغه یوازې یو ماته خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځنډ وروسته ولوبیده او تر دې سیالي مخکې د ډیر چمتووالي خبره کړې وه. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا له خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده د رسمي لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحد الله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبره سازمان کې د شنبې په ماښام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ښاغلي ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناک او باله د اوربند په اړه د ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمیر 55,314 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلي ترامپ د جمعې په ماښام یو کانفرنس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس او خپل هیواد کې د ډیر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې. کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیلو او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. او خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتون کېده باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو تازه رپورټ خپور کړی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملکیه مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو رواندا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه. ډېر وختونه پوښتل شوي او زه فکر کوم چې دا نږدې دی. ما مخکې د ښکېلو خواوو سره خبرې وکړې او یو وحشتناکه وضعیت روان دی. موږ فکر کوو چې په راتلونکي اونۍ کې به موږ اوربند ته ورسېږو. موږ لکه څنګه چې پوهېږې هغې سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو ځکه چې باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکېل خو په یو ډول ښکېل یو ځکه هلته خلک مري. زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هیڅ هم نه لري او تاسو پوهېږې یوازې موږ یو هلته دغه مواد رسوو. د غزې له خلکو سره امریکا د یوې مؤسسې له لارې بشري مرستې کوي. له بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیايي چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 55,301 ته لوړ شو او څه باندې 1,200 نور ټپیان دي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل کړل. دا برید په غزې باندې د اسرائیلو د پراخو بریدونو پیلامه وګرځېد چې تر ننه پورې روان دي. په وروستیو کې په هغو فلسطینیانو باندې بریدونه هم کېږي چې د بشري مرستو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د غزې روغتیايي چارواکو په وینا تېره شپه ورځ 2 فلسطینیان وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. رویټرز د بریدونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي اسرائیلي ځواکونه د غزې ترانګي په رافه سیمه کې د امریکا د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو په تمه په ولاړو زرګونو ملکي وګړو ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ لخوا د دې پیښو په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې حماس ډلې د جمعې پر ورځ په ملګرو ملتو غږ وکړ چې د غزې په ترانګه کې د امریکا په ملاتړ د مرستو د ویش مرکزونو بهر د اسرائیلي پوځ د ډزو له امله د فلسطینیانو د وژنې د څېړلو لپاره یو نړیواله کمیټه جوړه کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ایران د کورونی چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې زینی بهرنی ادب په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف د غیوات تتللې دي. د ایران چارواکي عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. له مومینی څخه په ټلویزیوني وینا کې یو پوښتنه وشوه چې آیا ادبا یعنی افغان کډوال هم د ورانکاری په هدف ایران ته ورغلی وو که څنګه؟ هغه ځواب ورکړ:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد،
خب هر چا په هر شکل چې واسي ورسید و وختل راشي. هو، ځینې دا کسان بهرنی ادباو ډیر نه وو. دا نه ده چې دوی ټول ښکېلو، شریف انسانان هم ډیر شته پکې، خو ځینې کسانو چې په تیرو دوو درېو کلو کې راغلی وو په همدې هدف ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولې دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایه قوی ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی څو نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناک شکل په سزا ورسوي. لږ تر لږه درې کسان په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور اعدام شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د خزو په وړاندې د تابعیز د لمنځه وړلو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د خزو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزوله. په دغې اړه د کمیټې په تازه خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې چې د ارزونه کولای شي یو تازه او ګډ ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان خزو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړو حق د بیرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اخو یو شمیر افغان خزی اونجونی کڅام دا اقدام ستای خو انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې لازمه ده د دوی د حقونو د اعاده لپاره هڅې نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو لپاره کمیټې ویلي چې په یو بیساري اقدام کې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د خزو د حقونو پر وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولې دی. په دې اړه د دغه کمیټې لخوا په تازه خبره شوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي دا چې طالبان په رسمیت نه پیژني دا ارزونه د هغوی له حضور پرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څلورم دورې راپور پر بنسټ له پخوانیو افغان چارواکو او په جلاوطنۍ کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره تر خبرو وروسته کړې ده. په اعلامیه کې د دغې کمیټې د غړي بندنا رانا په حواله چې د دې ارزونې مشره د راغلي دا ارزونه نه یوازې د کمیټې یوه رسمي دنده ده، بلکې موږ هیله من یو چې دا یوه رغنده ګام او د متقابل درناوي پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دا ارزونه وکولی شي تازه او ګډ ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړې حق د بیرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کمیټې له طالبانو غوښتي وو چې په غیر رسمي ډول د ارزونه کې برخه واخلي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ تمه ده چې د دې ارزونې وروستۍ موندنې او څارنې د وروستیو څارنو تر سرلیک لاندې د جولای په 8 نیټه خپاره شي. کمیټه د لمی په پای کې د افغان خزو او نجونو پر ملاتړ ټینګار کړی او د نړیوال ټولنې په شمول یې له ټولو خوا وغوښتي چې د خپلو نړیوالو ژمنو پر بنسټ عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خزې او نجونې سره لدی چې د دې کمیټې دا ګام ستایي خو ادا کوي چې نړیوالې ټولنې د دوی د حقونو د اعادې لپاره کافي هڅې نه دي کړي. یو بل دوی څخه چې وخته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته له لوړو زده کړو پاتې شوې او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی، فقط یوه اعلامیه خپره کړې. باید نړیواله ټولنه جدي تم کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، مګر په بارها د سترګو نه اچول شوی موضوع و نړیواله ټولنه په جدي سترګو ورته ونه کتل.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ګام یو مهم او زړور اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې دا ارزونه د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو د څېړلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت لا روښانه کوي. دوی له ډلې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
دا اقدام دا پیغام ورکوي چې د بشري حقوقو نقص باید د حکومت نشتون کې هم وڅېړل شي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري. که څه هم د ارزونې سمدستي بدلون نه راولي، خو د افغان ښځو غږ ژوندی ساتي، د نړیوالې ټولنې ورته پام راجلبوي او کولی شي د طالبانو په وړاندې د لا زیات سیاسي فشار د پیل یو مقدمه وي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټه د ښځو د حقونو په برخه کې له درویشتو نړیوالو خپلواکو کارپوهانو جوړه ده او د ملګرو ملتونو د یو څارونکي ارګان په توګه د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کېدو څارنه کوي. دا کنوانسیون په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو او افغانستان په 2003 کال کې ورسره یو ځای شو، خو طالبانو تل ویلي هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. پر دې سربېره ښځې له سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم څنډې ته شوي، له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه لري او تفریحي ځایونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ هم بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې دا محدودیتونه تل د نړیوالو بنسټونو او ډېری افغانانو لخوا غندل شوي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه ادعا چې د افغان ښځو نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په تیرو دوه ورځو کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه بندر لارې د څه باندې 240,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمېر راستن شوي او د دغه ولایت اوسیدونکو د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمېر ستنو شو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نلرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشټوالي شکایت وکړ. اخوا یوناما په یو بیان کې له دغه ستنو شو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې:
مردم واقعا در درگوم هم، اصلا کجا میریم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
میلاد مورده د یوی 15 کسیز کورنۍ سرپرست او په دې وروستیو کې له ایران راستون سوی او اوس په هرات ولایت کې میشت سوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د سخت قوانینو له امله بیرته ستنېدو ته اړ سوی، خو اندېښمن دی چې سرپناه نه لري او د خپل کور او کورنۍ د لګښتونو برابرولو او خپل ماشومانو لپاره د درې وخته ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار هم نسی موندلی.
نو سال به ایران بوده، بعدها مور از اینجا با خاطر سختگیری که یه اواخر داشتم
کبونه هکلا ایران کیو د هغه سرګیروی له عمله چې په ایران کې د کډوالو پر وړاندې وي د ایران پر خودو تاړ شو. اوس چې دلته راغلی یو هیڅ مرجع نشته چې ولاړ شو او ورته ووایي چې ستونزې لرو. زمي مېرمنې او درې ماشومان سره راغلی یم، کور نه لرو او کار هم نه پیدا کیږي. زموږ ستونزې ډېرې دي.
مصطفی هرات ولایت له ایران بل راستون سوی افغان دی چې د یوې درې کسیزې کورنۍ مشري کوي. دای هم له ورته ستونزو سره ټکوي.
مهاجر بودم، همراه خانواده سه نفر بودیم، هیچ امکاناتی ندارم.
دلته احساسات یوې نشته. له مېرمنې او ماشومانو سره مې کله په یو او کله په بل کور کې او د خلکو په کورونو کې ژوند کوو. نه ځای لرو او نه وسایل لرو، نه کار شته او نه غریبي. په مرز کې ملګرو ملتونو سازمان یو پانه راکړه او وی ویل چې تعقیبوي یې، خو د هغوی هم هیڅ احوال نشته او اوس له سرپناه پرته پاتې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د وضعیت د مدیریت او د هر ډول ناورین د مخنیوي لپاره یې دولتي ټیمونه او نا دولتي ادارې همغږي کړي، خو د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې راستانه سوي کډوال د سرپناه، خوراکي توکو، د څښاک اوبو او ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي خیرالله ازادي راډیو ته وویل
بروج زیاد مهاجرین در داخل کشور، خصوصا در هرات، یک نگرانی بسیار جدی است برای مردم.
هیواد د کډوالو خصوصا هرات ته راتګ د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی دلته د استوګنې ځای او د ژوند لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. د ځمکو، کورونو او آن د کورونو د کرایې بیې هم هرات کې ډېرې لوړې شوې دي.
له ایران ستنې شوي کډوال د طالبانو له حکومت نړیوالو سازمانونو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي او د کار، خوراک او سرپناه زمینه ور برابر کړي. هڅه مو کړه د کډوالو د اندېښنو مرستو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مفتي یوسف سعیدی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت اسرائیلو سره د شخړې په ترڅ کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې له ایرانه څه باندې 240,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور رئیس احمد الله متقی خبره یوازې د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه له 1500 زیات افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پنجشنبه په ورځ د جون په 25مه د ویلامي په خبرولو افغانستان ته چې لا وړاندې له بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو پر ستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما وایي لیسا کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یونما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی پیچلی کړی دی. یونما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه سي نور ستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوي او یا هم خاموشه شوي. دوی هر یو ځان ته خپلې کیسې لري، د غورځېدو او بیرته راولړېدو هم. د جون 8مه د نه لیدلو او نه اورېدلو نړیواله ورځ ده. لدې ډلې یو کس کیسه اورو.
زه په خپل د همدغه جنگ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د جنگ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښې کې دنیا په سترګو تیار شو. خغلی بریال ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کې صدا سې کوي.
د 1901 شپېتم کال د سرطان د میاشتې په 15مه دغه د پنشیر په سیمه کې هغه وخت ډېر زلمی و، ډېر ځوان و، تقریبا د شپږ نیمو کلو فکر کوم چې راتلم. نو زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د ښۍ پښه د زنګانه ښته قطع شوله او د موج ضربه وینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نوموړی وایي په لومړیو کې ورته ډېره ستونزمنه وه، خو په خبره شعر او فرهنګ یې د تیارې لارې مشال شو.
په دې ځکه مې له ډېره مشکله و مې له هیڅ انسان ماته منتها زه همدغه شعر همدغه فرهنګ نجات راکړ. په حقیقت کې ما یو نور لوی احساس کړم. ما وویل چې دغه حسي معلولیت یا د ظاهري نابینایي اصلا د زړه مسله مهمه ده او دغه چې زه یو انساني وجدان لرم او ما د وطن لپاره قرباني ورکړې دي.
د باقی بریال تر اوسه د شیرونو څلور ټولګې چاپ شوې دي. د له پښتو سربیره په دري ژبه هم شاعري کړې، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی، او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېتم کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخر هم دغه څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم، ته تنظیمي جنګو په وخت کې هلته د روشندلانو او نورو مجلو مسئول مدیر وم. د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازي وم، د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرسیال مشر وم. ونی ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه پاته ورسېدله.
او یا کدن بریال چلنا بینایي ورسته د لسانس ترکه چې په سیاسي او نظامی برخه کې له هواده بهر زده کړې کړي وي. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کوم سترګه ورته ونه کتل شي.
واقعا دا به واسطه او به هغه فکر کوي خلاقیت نه ګوري، چې دا علي څومره یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي، څومره توانمندي ورکړی وي. مګر ډېر مثالونه لرو، په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سه، یو مرزادی نابینا و، یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کوم څوک سه نابینا و ناشناوا و، یو داسې نور یې مګر په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریال یې هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساس دې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اوریدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اوریدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقی بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشاره یې ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه اوري 3,94,000 ښودلی، چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 10 نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمی نه دي، چې خپل دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقی بریال دوی ته پیغام لري.
که د تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عوامل په اساس باندې مرزادی یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیا وي، یا وروسته دغه جنګ او جګړو کې دا مسایل ډېر رامنځته کیږي، توانمندي ورته ورکي یا وهوی یې هڅوي لاسنیولی وکړي. هغوی حق د ژوند لري، په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
په استرالیا کې له 15 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فراد دریا ویلي هیلمند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه وړاندې کړي. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله وبلله. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غشانې لوخو ده چې ننجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه لري شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
شن خلای دی شن خلای
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکو ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 50 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغې ورځې په تمه یم چې د موسیقۍ ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازي لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوکو ورسوم. دا ورځ رارسیدونکې ده.
خانم ایروز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم ژبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي دا پل کلمړیو کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډې کې او قرار قرار یو وخته تر رسیږي او بیا دا وخته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را داره.
خغلی دریا وایی دای دا هیله هم لری چه دنجونو پرستکرو لگوی شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتلا قوی او لوری انگازه وکری. فرهاد دریا ده سرگندوانی ده سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غیوات که ده موسیقی پا غاگولو و وریدولو بندیز لگوی دی دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوي دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
یو شمیر بزګران وایي وچکالی او د بدیل کښت نشتوالی اړ کړي چې بیا کوکنارو ته مخ کړي. په یو شمیر ولایتو لکه د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې لام د کوکنارو کروندې شته او بزګرانو طالب ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړې چې فصلونه یې ویجاړ کړي.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو له کښت راګرځول شوي خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او ادا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وایي پرله پسې وچکالي او ځپلي که لاسنیوی ونه شي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه پخوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسسات یې حکومت یې د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نه شي کرلی او لږ چې کري داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه. ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه ژر پورته کړو.
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او آن د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي، خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ او بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو
استازی توب نکوی او یواز خپل خبرای ده او دا منغوختل پراپور کې نوم خپور او غږی بدل شي. ازادي رادیو ته وویل خلک به وصله دی او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې د خلکو ته ورپی اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونه ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلی.
سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مخ خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانه ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم او کله چې زه د ټپ په کوټه نه ځکه د کابل د ټپ په ټي وي په هنتون او کله دوره دا کله چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثره ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران او ویزی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکت از بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غوالې تر خپلې پک زیات ستنو. البته نو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې ټول
دی غته به راشو چې خدا خو غوالې پک پڅکی وو تر خپلې پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کار لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دی.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچری مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ریږي او دې په څنګه کې بیا ما لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب په کله کې مې دا غره په فراغت نو ورسره خپل مسلک مې چیکار کوله دومره مطالعه مې نه درلود. دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې مدل و سم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د څه احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ دسته و ز کړه وو یو اندازې پوری کې دي چې مونږ هر څه وي خو بیا هم بختانه وزم کله چې خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټول زوراره ته ته چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکلری کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا دغه سیدا خپل وسیماس دونه درځي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګه کې آمادګی لري لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم او زه دا ایمه مشوره او زوارانو ته کدو کډرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو اسناد ولرئ تعلیم وکړې وي نو بنا تاسو کې د مسله لري هم پاتې سي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسله ته توجه وکړئ او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړې شي چې اگر خپل مشکل ترشدګي وکول کی چار جته کول سه سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول سه
د مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ
تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوال یو تریخوال یو تریخوال دا چې خپل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې موږ مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاهانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډېر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چې سخت خلک ولست ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
سریخي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس له غوښتل ستاسو بول ولې او کنه تپته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو هلته یم امور البته موږ الله الله تعالی دې موږ والد صاحب ټول شاده وبخین او زه چې ډیر وړی کوم درې کارونه مخکې پر لاس اور کړای نو یم امور زخت علاقه مندي ته لو چې زه باید ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا مې تب انتخاب ک نو بیا ورسته ورسره خوشاله مم او د دې څنګه وزده پر لري خوشاله يم کله چې مور مې اوس مرا سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي کې زیات مشکل زیاله و ما مور مې کله چې اکثرا ما سره وي هم در لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زراست دی کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دغه مشوره یاره په ځای
تاسو صدیق صاحب لیسا چرته ولوست
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زه ډیر کلانو چې پلار مولا لاس ورکړ بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم صرف پوری د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره ز فارغ سوم په دیار لاسه واتیاوم کال کې البته په دیار لاسه واتیاوم کال کې چې فارغ سوم دا غره سره بیا کانکور ته مې هغه امکان ورکه نو هغه وخت کې دیار لاسه واتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تپ تزه کامیاب سوم دا نو روسه په 2001 کې د تپ د کابل د تپ نه فارغ سوم البته تپ خپل ته وو کاروي بیا دا نو روسه بیا پنځه کاله په شفار کار پی په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات سونی مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبخشه یعنی مثلا که یو څه توزیع کی
bale زخت به یو خدای و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو اس زخت ډیر سره احساسوي د مهاجرات کی او د دې په څنګه هغه غربت چې البته یم مشر ورو لاس کرن او یعنی مون ترهونو ما باغان کورو دان یو مون سره زخت ډیر همکاري درلو خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا د دې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوصله بیا د مکتب لوصله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په مهاجر مو غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کول یا یو تیر مان بداسي وي چې وګړې د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یمون مور د کور ودانی او د نور پرګان باندې سره نو یمون مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو د مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا مو د بل وخت قالین بافي کوله ز په خپل ما ورنه مې مو خوینې مې اماغه او چې مکتب هم په دغه مشکل مون خلاص ام طالب کوله اول خپل اقتصادي مشکل به محل اولا
او بخشي قالین بافي مو له چاست کړه
قالین بافي البته افغانان او طبعا کارخانه وي شرکتونه او اکثرا افغان خلک په کورونه کې به قالین وبدل هغه کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دومیاستو کې به قالین زکوله البته هغه زموږ همسایګان او زموږ کلیوالو چې هغوی سره ما د قلیم بافي زده کړی البته هلکه همصنفی هم وو ما د مکتب همصنفی هم وو د دې په څنګ کې هغوی به قانون نمکه شروع کړی وو نو هغه سره ما شاګردي وکړې په دوه درې میاشتې کې قلیم بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قلیم بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شهره دا ولرم زه کله چې په نهم صنف کې وم کله چې قلیم بافي مې کوله هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم صنف کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم خو بیا هم اټک پلا اټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قلیم تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بلاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نورو غټ تجار نه یعنی ځان ته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله هغوی ته به مې چې کله ورکولی او څه کمیشن پکې راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما په خپله مبدل خور خویندې ورونه به م کاوه کوه یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله هدف مې دې ته مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره لرم چې د مکتب په دوران کې داسې وړوکي تجارت کې سیر سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅکله باید مایوس ونه اوسو څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوسپن د څومره اوبو کې فولاد ترې جوړیږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه وروسته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم مګر بیا هم ما په خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم د مې ورسدي یو کولای سو نه یو پر ټول ورونم دغه سي خوایي دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو بنا نه ما غوښتنه ټول ته داده بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مون جوړ کړی ودم په تپ کې هم هم حاصل تپ به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل مور سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څه د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کول بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا یو دا به خضر سره زه موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان کې لا غاسو دلته خو تجارت کړی او لګات ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بیره حالت تلک فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګړي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګړي په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او غرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاغ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق ما داسې نظر درلود خو دسه مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بلغه کله چې دا کار تا کوله پاغه واه کې په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسالک کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیرې دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ما غو دوران کې تر 12 سن په پوري موږ د قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و
سړي حساب کچرته د مشان جرګې دورې تراشو ل خپل تجربې را توست یعنی کچرته وس برته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګي کې سنځ ډيري وي
جناب شیبر سه کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته دا څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجي کیږي هم ځان ته خپل طرفيان وته نو بیران زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزه خلاوی موجوده وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډيري خبري او کچیر دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چرته وو سه څنګه وکولې سوچ هغه مشکلات هغه ناخوارې چې خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره
بله
خلکو الله پسې زمینه د خدمت مساعد
صدیق صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطنو ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیر وطنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولسته دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ولسم لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا هتاه د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرې ده پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ اته دوی د مکتبونو هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې وګوري راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لري سی او تعلیم یافته اوس یغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې هغه اقل د امام مثبت امام منفی ټکی وز خپل وسلګی هم خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفی ټکی ځلیکي مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه ز فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجي زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیزنې موتاس ټولې پیزنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په کومه تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړي چې موقف وکړي خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسیدې او سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولس غوښته ایما ول غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځند انتخاب کړئ تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید بټوله معنا باندې حاکم موسی دغه پسند کې تاسو هم دغه سفیر لور کړئ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټکټه متوجي اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره ماغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیري ا خلک چې اشتباګان کړی وي بیا هم ورڅ کروانی زه فکر کوم دا داغه سړی نه باغه کوم رهبر نه چې وته په څه منډه وای اگر رهبر نه اغه څوک چې منډه کې اغه ډیر غبي به یې اغه ډیر زه فکر کوم چې اغه ډیر اغه احساس د وطن دوستي به ډیر کم وي ولید لپاره چې اغه مشه کوم څومره مشکل لري څه لري خو ته په پټه کې چې مشکل لري تور په څه باندې منډه کې خو دا چې شاو خو اخلاص کې یعنی په دې معنی چې خالی کې نو هغه د مشکل لمه ځي هغه چې مشکل لمه ځولاره ته کولای شي او خمسه ځانته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې بوي درګو ژوند آباد مرده آباد ونه وایو دا سی او شخصیت باندې پسند کې و درګو چې اقل هغه یو ام تعلیم یافته او سی عالم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت
وکولې سي مانه صدیق صاحب کچرته مشانو جرګي وخت برتستانه شو د سوي جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بر جالبه خاطرې خو موږ زخت ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره مې داد چې کله چې د لوګر په هانتو جوړې ده یعنی پدې کې موږ د اساس ځان یو غو دوستو چې باغ ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژنې نه ما ترغه راته وې چې دغه د کابل د لوګر پامتون چې دا دغه بعد مرکز کې جوړ نسی یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نام نیمو تختم نو ما ترغه وای درې سو جرب مزګه درکو او راځه چې موته سړي جرب دیما وسو جرب ایتا دا پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو نو دا خبره ما ورسه ونه مله تر اخره پوری بل اخره ما وکواله چې لوګر پانتون دبره په ټول عالم کې کیره ما ورته چې ته پانتون زه فارغ هم زه پیغام چې پانتون چیرته ژوند کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډیر خیاو خا خاطره ده
او بخشی تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو اجره مزګه خلک دا مزګه د پانتون مزګه خلک غصب کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړي وو چې دغه مزګه د پانتون چې دا
مرکز کے ہوم یا اصل جرمازے کا ترلاسکی نو دا غدغه تجارت ما شنګ نمیزان ته ما ورته وی چې زبډیر بی غیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بی غیرتی کې هغه مال په قدمونو ور نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم او وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتو مرکز پر عالم پیډو تینځ سو جره مزګه بلا اخر ام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی خو با سمره چې کوشش وکړه دا هم دا سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون آلتا انتقال کی بیا دے پانتون شاہ خواہ قماندانی امنیت مخیتا مزے کے غصب بکڑے بیا ہم موکا والے شدک دودی دے غصب مخنیوئے ہوکو دا گا مالا پارا دیر غصب تاریخ دا غصب افتخار دا اکثر ہم دلوگر اولا سمزواران پد پیگی چھو پدی کما سمرا زحمت ہوئیستے اوزا چھو دا گا غوی چھو سمرا تعلیم کے در سوئے ازا پدا بانا میارم چھو دا شکر دا چھو ما دسی و مامینان زدہ کڑے خلق اس موقف کم نیو وطن کم نیو چھو حادی اقل دسی او تاریخ تاریخ به مازان نه زان د اولاد من نه تاریخ او زه په دبن ویارم دا نه پاره ما دا یماله پاره لري غت افتخار دا
صدیقی صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیر ته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافی کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره او هغه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دی
او عرب ایمون گام صرف چې کله ز په کابل کې وم موقف یې مو اکثر نه مو کوټه براتله هغه سي اډیوالي او روري په ماګه نظر هم دلو لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوکم سره دلو تسیبم سره دلو په ماګه مینه بم اډیوالي او روري سره
د مې تر دې پوري او بخښیدم تر دې پوري درته تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دی، له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی. ستاسو هم داسې دوستان شته چې تری خبر نه یاست او نه پوهیږي چیرته دی او له نږدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې زما وقف کې وم اکثره نام په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخته کور ته او کله د مکتب هم سنفیان نه وخته یعنی ما زیات کوی اته هم سنفیان ته هم دا ویره کې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو را هم کچیر هغه ملګری ما نه خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یی ما د مکتب یا د ما وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب هم سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګی وکولای سم خو داغه نو لوسه کړی چې د افغانستان او وطن په دی وټولو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې ایما رسمي پانه چې ماده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د حکومت توقع رمانه کې یو زه په دې ډیر ستل پر زوري کې ما زخت دې چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم مالاوي نو په دې ډیر خپګی کوم کای کاج زما په واسه کې تاوان او مشکل وای هم کا زما په واسه سوای چې بیا ما دي خلکو سره غو دوستان جما سره ماته یما دوستان دي کې زی په ځنه مو کې نه په ځنه باید وګ سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت ډی زوري کوم زخت ډی او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتی ځواکونه په خوا چې وی وو چې اقتصادي غاکسونه چې ماته لګي دغه غربت او مریضانه چې غوی لري کورونې مشکلات لري یعنی ته باور خدا کاچا کله کله ما اوخه دغه ورته رواني او د ستګورم او زور ته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لره ز خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګار مسیج راته کې جو غوتر کوي په دې باندې زړه ډیر زوري کوم زخت ډیر زوري
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لته بن فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لارمو سمو چې انتخاب کړم او په روان شوی او کنه تپته مو ادامه ورکړی وي
نو
جناب شیبر صاحب یعنی وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوالته تا اشاره دل وکړه او زه خپله اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کوله او وی ته به رسیدګي کوله نو که چیرې زه واقعا تر نه وزه فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کوله چې خپل مسله کې به کار کوله دا به مال په لندره پر چا په افغانستان کې سیاست چې دا صوبات هم نه لري او د دې پسند کې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملي کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې عملي کې یا به ته تور کېږي او یا د دې پسند کې تا لپاره به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي دي چې آکار موږ کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما به خپل ولسته بډیر کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پانت د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسرین
لپاره اول ته کچرته امنیت نه وي پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وي
هغه وخت کې نو کچری امنیت نه وي دروازې به ټول تړل شوی وي او دې په څنګه دغه پرول د پانتون نه تدبیر کړي د لپاره چې هغه ساه ډیر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هم کې دي چې ماغه غوري هغه ته زه دا وایم چې ودا شکر وباسه کچری اوس تر خپل احساس مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریف صاحب ډیر مننه په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست.
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر سي.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتلے تسم ندی لاکھوں میں قتلے تسم ندی خدا بول متو با مدا زکد خدا بول متو با مدا زکد خدا بول متو با مدا زینے قصے ستا جا بنیا دم نہ دے لاخم قتلے تسم دی لاخوں میں قتلے تسم چماو نیک مسکا کری کوئی چماو
زبلے ونے مد گم دے لاخ میں قتل دے قسم لاخ میں قتل دے قسم ہم شکل بوخ کے ملا تن دے لاخ میں قتل دے